مات سالی باشه. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. ډیره مننه تاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې ورته چې په استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیدنې کتنې پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به انډونیزیا ته ورسیږي. نن چهار شنبه ده، د وریا حمل 14 د اپریل 15. اوس خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو بحث نه دی کړی. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې تر اندېښنو وروسته دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې اندېښنې جدي نه دي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ولسمشر غنی دا خبره د سې شنبې په ورځ یو استرالیایي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. شغلی غنی په دې اړه چې له استرالیا څخه افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو پر استولو راضي دی کنه له تبصرې کولو ډډه وکړه. په راپورونو کې ویل شوي چې په سلګونو کسانو چې زیاتره یې په استرالیا کې میشت هزاره توکمي افغان کډوال وه پرون په کانبیرا کې مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی په مشرۍ له حکومت څخه وغوښتل چې د هزاره توکمو په وړاندې دي تبعیض پای ته ورسوي. دوی دغه ورځ له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې اجازه دې نه ورکوي چې په استرالیا کې د هزاره کډوالو د پناه غوښتنې رد سي او بیرته افغانستان ته واستول سي. افغانستان په 2011 میلادي کال کې له استرالیا سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې کابل هغه کډوال بیرته ومني چې په استرالیا کې د پناه غوښتنه رد سوي وي. تمه کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له استرالیا څخه انډونیزیا ته ورسیږي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې تر انډونیزیا وروسته ولسمشر غنی سنگاپور ته ځي. شغلی مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په دې سفر کې به له انډونیزیا او سنگاپور سره څو تړونونه لاسلیک شي. دا هوکړې لیکونه د تجارتي همکارایو خو مشخصا د روزنې او د لوړو زده کړو په برخو کې دي. شغلی مرتضوی په دې باب زیات جزئیات ورنکړل. ولسمشر محمود اشرف غنی تر دې مخکې د استرالیا پایتخت کانبیرا کې له استرالیایي چارواکو سره د همکارایو پر ځینو امکاناتو خبرې وکړې. د سې شمې پورس په مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو له پورته کېدو وروسته د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړی. جنرال مراد علي مراد پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې همدا اوس د هیواد په څو برخو کې د وسلولو د ځپلو په هدف درانه پوځي عملیات روان دي.
هیڅ نو نگرانی وجود نداره.
هیڅ ډول اندېښنه نسته. موږ ډېر درانه پوځي عملیات روان کړي په کندوز، بغلان، فاریاب، ختیځ، جنوب ختیځ زون، دغه راز هلمند، هرات، فراه او بادغیس کې همدا اوس عملیات روان دي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شمې په ورځ وویل چې د سرپل، جوزجان او فاریاب په شمول په ځینو ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي چې د سې شنبې ورځې د غونډې مشري کوله ټاکلو کمیسیونونو ته دنده وسپارله څو د سناتورانو اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکو کمیسیون د سې شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید غندلی او وایي چې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو هغه څه هم چې پر روغتیایي مرکز برید ګڼل سوی غندلی دي. په دغه صحي مرکز کې د دې کیمیاوي برید د پېښې قربانیان تداوي کېدل. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه دواړه بریدونه له جنګي جنایاتو سره برابر او له بشري حقونو څخه جدي سرغړاوی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر دا یو ناوړه اقدام بللی چې له پامه به ونه غورځول سي. نوموړي پرون خبري لانه ته وویل
But I think that the president is extremely alarmed.
زه فکر کوم چې د دې پیښې خبرونو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ډیر اندېښمن کړی. نوموړی د خپل ملي امنیت له ټیم سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي، او زه فکر کوم چې د مناسب اقدام په اړه به هغه په نړۍ کې زموږ له متحدانو سره لا نور بحثونه وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سې شمې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې دا کیمیاوي برید او له هوا څخه سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن چهارشنبه په دې اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي، خو د سوریې حکومت د دغه کیمیاوي برید په اړه خبرونه ناسم بللي او ویلي دي چې په خان شیخون شارګي کې د تروریستانو د کیمیاوي وسلو یوه زیرمه له منځه وړې ده. د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یوه هوایي شرکت د 150 تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه قرارداد د سې شمې په ورځ اعلان شو، له هغې وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی او پر ایران یې نوي بندیزونه اعلان کړي. دا لومړۍ موافقه ده. د لاسلیک سوي قرارداد له مخې به د ایران آسمان هوایي شرکت چې د دې هیواد دریم لوی هوایي شرکت دی له بوئنګ کمپنۍ څخه 150 ماکس 1.5 ډوله الوتکې وپیري. دغه هوایي شرکت د 150 نورو الوتکو د اخیستو انتخاب هم لري. بوئنګ شرکت ویلي ایران ته به دغه الوتکې سر له 2022 میلادي کاله وسپارل سي. په دسمبر کې بوئنګ شرکت له ایران سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پر دغه هیواد د 80 مسافر وړونکو الوتکو د پلورلو قرارداد هم لاسلیک کړی وو. دغه موافقې وروسته له هغې لاسلیک سوې چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره په 2015 میلادي کال کې یو توافق ته ورسېد. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ، په بدل کې یې له دغه هیواد څخه ځینې بندیزونه لرې کړای سول. د روسي صدر اعظم دیمیتری میدویدیف د اول وار لپاره د اداري فساد د هغو تورونو په اړه څرګندونې وکړې چې د اپوزیسیون فعالانو ورباندې لګولې دي. میدویدیف پرون دا ادعاوې پوچی او بې معنا وبللې او زیاته یې کړه دغه ادعاوې چې د مخالف اعتراض کوونکو د مظاهرو سبب سوي د خاصو سیاسي اهداف لپاره لګول سوي دي. مخالف سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د روسیې رهبران په ځنګړي ډول میدویدیف په پراخ اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو د روسیې صدر اعظم دیمیتر میدویدیف پرون په تامبوف ښار کې خبریالانو ته وویل د دې مسالې ګټه هغه چا ته رسیږي چې د داسې راپورونو او موادو د برابرولو امر یې ورکړی وي. دا خلک ځانګړي اهداف لري، همدوی دغې مسلې ته لمن وهي. دوی غواړي وښيي چې چارواکي ناوړه چلند کوي خو دوی خپله تر نورو بهتره دي. په بله وینا دا ټول راپورونه فلم برداری سوي، هغه هم د ډیرو پیسو لپاره. دا پیسې له عادي خلکو نه دي اخیستل سوي، بلکې ځینې تمویلونکي سته، خصوصي تمویلونکي چې د دې ټول جریان تر شا لاس لري. دوی مخه دقیقا د یوې ځانګړې سیاسي نتیجې ترلاسه کول دي. مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په روسیه کې پراخې دولت ضد مظاهرې تنظیم کړې. وروستۍ لس ورځې مخکې وسوه چې په نتیجه کې د حکومت د فشار په نتیجه کې ناوالنی ونیول سو او په 15 ورځنۍ بند محکوم سو. ناوالنی چې اعلان یې کړی د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي، پر صدر اعظم میدویدیف تور لګولی چې له خیریه ادارو او مؤسسو په استفاده له شتمنو کسانو او دولتي بانکونو پیسې ترلاسه کوي، ورباندې لوکس کورونه، کښتۍ، جایدادونه او نور قیمتي شیان رانیسي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبي کوریا دفاع وزارت نن وویل چې شمالي کوریا دغه میزایل له سینپو سیمې د جاپان سمندر ته توغولی دی. په همدې حال کې امریکایي پوځي چارواکي وایي لومړنۍ ارزونې ښیي چې دا منځنۍ واټن ویشتونکی کې ان 15 ډوله بالستیک میزایل وو. که دا رښتیا هم بالستیک توغندی وي، دا به د پیونګ یانګ لخوا جنوبي کوریا، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او نورو قدرتونو ته چې د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام یې غندلی نوی چیلنج وي. د هر هغه څه توغول چې د بالستیک میزایلو ټکنالوژي پکې کارول سوي وي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ګڼل کیږي. تاسو زدي رادیو تواجیاس د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونه د راپورونو په برخه کې راځي. استرالیا وی افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شندولو څلو د ځره وسایل ورکوي. دفاع وزارت یې هرکلی وکړ.
مدرن وسایل زموږ په لاس کې راکی نو موږ کولی شو چې ملکي تلفات هم راښکته کړو.
پرون د ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ وه. د ماین په چاودنو کې له ټپي سویو سره غږېدلی یو.
کندانیان مې شنډ کړلې بعد له کندانیانو سره د ماین په قبر کې پروت له قبر پرته ادره کې د تناوچۍ په سیمه کې.
د هلمند نادالی ولسوالۍ ته مو بیایو چې هلته تر پوځي عملیاتو وروسته څه روان دي.
هغې نه ملاقات کړی ده بس داسې وګڼه چې دوه نیم زره میندې به ساګري او دې محل ته هم ځان رسولی تر څو پورې دا بسغلي دا به ټول زغله وو.
ملګرو ملتونو په سوریه کې د هغه برید په اړه څېړنې پیل کړي چې شک کېږي له کیمیاوي وسلو پکې استفاده سوې وي. دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې په هانګ کانګ کې یو الماس په څه باندې $1.5 million خرڅ شو. د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې په استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیدنې کتنې پای ته رسېدلې او ټاکل شوی چې نن به د انډونیزیا ته ورسېږي. د استرالیا دفاع وزیر پرون سه شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې وویل چې هیواد یې غواړي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د کشف او شنډولو څلور دېرش سره وسایل ورکړي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی له انډونیزیا وروسته سنگاپور ته ځي. تفصیل له اجمل ان څخه.
انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر یو هدف په افغانستان کې د پانګونې لپاره د دې هیوادونو د سوداګرو هڅول بلل شوی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د دې سفر په ترڅ کې افغانستان له دې هیوادونو سره څو هوکړه لیکونه لاسلیک کوي چې تر ډیره د سوداګرۍ، روزنې او لوړو زده کړو په برخو کې دي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه
در هر سه سفر تمام تلاش حکومت
شاه حسین مرتضوی وای په درې واړو سفرونو کې د ولسمشر اشرف غنی او حکومت هڅه دا و چې څنګه وکولی شي د افغانستان د پانګونې په بیلابیلو برخو لکه کرنې، قانونو، اوبو لګونې کې د دې هیوادونو له تجربو او امکاناتو ګټه واخیستل شي. په انډونیزیا او سنگاپور کې هم د ولسمشر د خبرو اترو یوه برخه له سوداګرو او پانګوالو سره ده چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. ولسمشر غنی له استرالیا څخه انډونیزیا ورپسې سنگاپور ته ځي. استرالیا نه یوازې په پراختیايي او اقتصادي برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، بلکې په نظامي برخه کې هم له افغانستان سره همکاري کوي. د رویټرز خبري اشان سوئی د استرالیا د دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې وویل هیواد غواړي چې په روان میلادي کال کې افغانستان ته د چاودیدونکو موادو د موندلو او شنډولو څلور ډیر زره وسایل ورکړي. ارګوی استرالیا همدارنګه شمنه کړی چې د ناټو د قاطی ماموریت په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکړي. ولسمشر غنی د استرالیا د افریقا او په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو قرباني وستایلې. خاغلی غنی وایي د هغه کسانو په استازیتوب چې ژوند یې ژغورل شوی او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې زموږ د ټولو سرتیرو په استازیتوب له تاسو څخه مننه کوم. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د استرالیا لخوا د چاودیدونکو موادو د شنډولو د وسایلو مرسته ستایلې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې موږ د ماین له جګړې سره مخ یو او د استرالیا لخوا د ماینونو د ماسر شنډونکو وسایل په دې جګړه کې له موږ سره لوی مرسته کوي.
په افغانستان کې په اساسي توګه د ماین جګړه ده، ځکه مخالفین یا تروریستي ډلې په افغانستان نه په افغانستان کې د ماین نه ډیره ګټه پورته کوي. یعنی په ټولو هغه ځایونو کې چې هلته ګڼه ګوڼه وي، خلک رافت و آمد ولري، هلته دوی ماینونه ږدي. نو موږ د ټولو وسلو څخه زیات د ماین شنډولو او کشپولو وسایلو ته ډیر ضرورت لرو. که چیرې د استرالیا حکومت هغه وسایل چې زموږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو، مدرن وسایل زموږ په لاس کې راکړي، نو موږ کولی شو چې ملکي تلفات هم راښکته کړو او په خپله باندې د خپلو قوتونو تلفات نور هم راښکته کړو.
د 2001 کال وروسته 2000 استرالیایي سرتیري افغانستان ته استول شوي وو چې تر ډیره په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو. دا مهال د دوی ګڼ شمېر له افغانستان څخه وتلی او یوازې 200 استرالی سرتیری د ناټو د قاتی ماموریت په لیکو کې موجود دي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې 140 استرالی سرتیری وشل شوی دي.
عمر دل چې استرالیا وای افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شندولو 40,000 وسایل ورکوي. د ماین پاکي مؤسسه ایم ډی سی وای چې د افغانستان پر 40% خاوره لا هم ماینونه نسته. پرون د ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ وه. د ماین په چاودنو کې له ټپي سویو سره ژغېدلی یو. صفی الله ستانکزي ته به غوږ شو.
ماینونه لا هم هغه پټ دښمنان دي چې هر ورځ له افغان ملکیانو او پوځیانو قرباني اخلي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې ایم ډی سی د معلوماتو له مخې د دغه هیواد په 40% خاوره لا هم ماینونه پاتې دي. د ماینونو چاودنې د دې ترڅنګ چې ډېر زیاتې وژلي، یو زیات شمېر کسان مات ګوټ کړي هم دي. د دغو ژوبل شویو کسانو ترمنځ د افغان پوځ سرتیري هم شامل دي چې د دندې پر مهال سخت ژوبل شوي، پښه، لاس، سترګه او یا د بدن نور غړي له لاسه ورکړي دي. عبدالله یو له دغو سرتیرو دی چې د ماین چاودنې د ژوند روان بهیر ورمات کړ. عبدالله چې په خبرې یو وخت د وطن د دښمن په وړاندې د مبارزې سخت لیوالتیا درلوده، د ماین په چاودنه کې 2 پښې او 1 لاس پرې شوي دي. دا د بامیان ولایت د لرې پرتې ولسوالۍ ورس اوسېدونکی دی او د هغې ترخې ورځې یاد تازه کوي چې دی یې مات ګوټ کړ او د کوټه کونج ته واچو.
په خاطر دفاع ملي وطن او آرام بودن مناطق مختلف
د وطن د دفاع او د سیمو د امنیت په خاطر مې د کندهار په ولایت کې دنده ترسره کوله. د ماین چاودنه را باندې وشو او په نتیجه کې د ما 2 پښې او 1 لاس پرې شول. یوازې مې ښی لاس روغ دی او بس. دا پیښه د 1991 کال په پسرلي کې وشوه او عبدالله چې اوس 13 کاله لري په خبرې د نورو د اوږې بار کړ. انسان چې کله له لاس او پښې پاتې شي ډېره سخته ده. زه هم د یو ماشوم په څیر شوی یم چې د نورو مرستو ته اړتیا لري او دا ډېره سخته تمامېږي. دا یوازې عبدالله نه دی چې د ماین چاودنې ژوند ور تریخ کړ، بلکې لسګونه نور داسې ځوانان هم شته چې په سختۍ ژوند مخته وړي. 35 کلن فیض محمد چې اوس وخت بوټان ګنډي، یو وخت د افغان پوځ سرتیری و، خو د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې یوه پښه پرې شوه.
اوس مو چې ګرات کوم، مو چې ګرات مې شروع کړی ده. پخوا مې عسکري کوله، وظیفه مې وله او سرباز وله. مې په میانشین ولسوالۍ کې له کومندان ستاره سره او بل می کار نه کوه. راتلم د لارې ګزمه مې کوله، مینونه مې کښلو، کندانیان مې شنډ کړلې. بعد له کندانیانو سره د مین په قبر کې پروت، له قبر پر حساب سې په ادره کې د تناوچی په سیمه کې. بعد هغه افسره څه پرې کړې ده داسې مې.
فیض محمد هم نور له کله چې پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوه د خوښۍ مخ نه دی لیدلی.
زما ژوند اوس دونه خراب ده، سپیتی خراب ده، سرای نه لرم. 5,000 روپۍ کریا ورکوم او دغه دل چې کوم مسال زی غسم هغه زه خپل کور پښنانو خورم. زه خپل دونه کردار یم چې بخی ډیر کردار یم. نو له پخوا می ډیر او زه خراب ده. نو پخوا چې ول مزما روغ پښیوی او ورسه مخبل کول د شي پکشته کې نه ولم.
که څه هم د دغه دو افغان سرتیرو ژوند د ماین چاودنو وروسته بشپړ بدل شوی او په نیم ځان ژوند مخته وړي، خو له دې چې د خلکو د امنیت د تامین په لار کې معلول شوی غمجن نه دي. بامیان چای عبدالله چې تر اوسه یې واده نه دی کړی وای خوښ دی چې د وطن د خدمت په لار کې قرباني ورکړي. او فیض محمد هم بیا هیله ښیي چې زوی یو ورځ د وطن سرتیری شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په همدې خبرونه کې به ووري چې د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان شکایت لري چې په دې ولایت کې د هر ورځې په تیرېدو سره امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. دوی په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. البته تر اوسه پورې افغان حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. دغه وکیلان وایي چې د ناامنیو له زیاتېدو سره په دې ولایت کې د بیا رغونې چارې ټکنې شوي او ځینې نورې ټولنیزې ستونزې هم ولاړ شوي دي. داود تپند را سره په مستقیم تماس کې دی له ګردیز څخه. تپند صاحب، د ولایتي شورا وکیلان دقیقا څه شکایت لري چې په کوم ولسوالیو کې لکه امنیتي وضعیت خراب شوی؟
مننه صالح صاحب لکه څنګه چې تا ویلې دی ولایتي شورا وکیلانو د څو ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس کې ویل چې دوی اندېښنه څرګنده کړه چې حتی د ګردیز چاراتراب غړک سیمه د وچ غړک او تاند غړک د میلن سیمه د کته د زرمت په لوري د ابراهیم خیل سیمه تر لوړ تر د رباط سیمه د ګردیز ساحه دي تر دې حد پورې دی وسلوالو ډلې راغلي دي همدلته فعالیتونه لري ولی حکومت یې په اړه هیڅ اقدام نه کړی عملیات نه دي کړی. دا د ولایتي شورا شکایت وو. دوی اندېښنه څرګندوله که چېرته د دولتي ادارو نه همغږي همدومره وي او ونشي کولی چې امنیتي تدابیر قوي کړي حتی ولسوالۍ د تهدید لاندې دي. همدا اوس د جانخیل ولسوالۍ نه دوی شکایت درلود، همدا ډول د زرمت ولسوالۍ نه شکایت درلود. بلې صالح صاحب،
په خپله د پکتیا امنیتي چارواکو څه ډاډ ورکړی خلکو ته چې څه اقدامات به کوي؟
د پکتیا د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب سره مونږ خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی قوي تدابیر لري، هیڅ ستونزه نه لري او دوی به تر ژوند تر اخره پورې جنګیږي د وسله والو په مقابل کې. ښه داده چې د دوی خبرې واورو.
په ټولو ولسوالیو کې زموږ امنیتي ارګانونه په ښه شکل فعال دي او تاسو ته اطمینان درکوم د پکتیا ولسونو ته انشاءالله چې څو موږ په تن کې یو ټکی وینه هم وي موږ به همیشه د دوی په خدمت کې وو او موږ به د خپل وطن دفاع کوو.
صالح صاحب لکه څنګه چې دوی ویلې دی ډاډ ورکوي ولې په پکتیا کې ستونزه دا ده چې د ولایتي شورا وکیلان او د سیمې خلک څومره چې موږ غږېدلي حتی د ګردیز نه امنیتي کسان نشي کولی چې ځینې اطرافي سیمو د ګردیز ته وځي. میلن طرف ته تګ ډېر سخت شوی دی. هلته د بچا خان زدران د زوی په کور باندې پرله پسې درې ځله بریدونه په تېره اونۍ کې ترسره شول، وسلوالو بریدونه پرې وکړل. یعنی ستونزې شته د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره ولی حکومتي چارواکي وایي دوی ستونزې نه لري.
داود تپان و په پکتیا کې ومردل چې د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان شکایت لري چې په دې ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. ستاسو ځینې اسمیسونه درته لولو. له هلمند محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې لیکلي، استرالیا او ورپسې انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غني سفر مهم دی او له دغو هیوادونو سره به د افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. بل اوریدونکي لیکلي، د لوګر په ځینو ښوونځیو کې ښوونکي پر لسو بجو مکتب ته راځي، یوولس بجې بیرته ځي. زده کوونکو ته یو یو کتاب ورکړي او وایي چې کتابونه نسته. هیله ده د دې مسلې پوښتنه وسي. غلام ولی له غزنی، د مقر ولسوالۍ ولسوال دا ډېر موده کېږي چې نسته. موږ له ولسمشر څخه دا غوښتنه لرو چې ولسوال ژر راولېږي، ځکه په ولسوالۍ کې د خلکو رسمي چارې ځنډېدلې دي. عاشق فرهاد له نورستانه، موږ له امریکا څخه پوز نه غواړو بلکې ورڅخه غوښتنه کوو چې موږ سره دې د مهماتو مرسته وکړي. عبدالولي وفا له هلمنده، د افغانستان پر ځینو ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو لړۍ غندو، افغان حکومت باید دې حالت ته جدي توجه وکړي. احسان الله زیرمن له کندهاره، د پولیو په نامه وسلولو طالبانو ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کړې، هیله کوو چې مخه یې ونیول سي. او حامد ستانگزی د لوګر له شاهمزار سیمې لیکلي، د برکې برک ولسوالۍ کې د زده کوونکو شمیر زیات خو د ښوونځیو د ودانیو شمیر کم دی. خلک د خپلو اولادونو دې ستونزې ته ډېر اندېښمن دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اتو میاشتو وروسته نادلي ولسوالۍ ته تللی، د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدو دی. الیاس دایمو په خپل راپور کې د ولسوالۍ ته بیایي.
د نادلي په لور چیرې چې د سلګونو سرتیرو د څه باندې اته میاشتو محاصره تازه ماته شوې ده. زموږ سره د هموی ټانګونو په دې کاروان کې د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکانور کینتوز او د پولیسو یو شمېر نور مسولین کوم برخه لري. دا مو خلکو په کروندو کې نادالي ته تازه جوړه سوې خاملار د هموی ټانګونو د شا په سیټ کې د ګرنیټونو یا لاسي بمونو ډک صندوق او تنګه چوکۍ یوې خواته، خو د سړک د غاړې د ماینونو ویره بلې خواته سړی نارامه کوي. کاروان ډیر قرار قرار ځي. دز نسته د په دې ورستوي دوه کلونو کې لومړی ځل دی چې یوې نا امن ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو تلونکي کاروان بندي ډزې نه کېږي، خو بیا هم موږ ته د هموی ټانګ د کړکیو د پرانیستلو اجازه نه راکول کېږي. پولیس وایي اوس هم ځینو ځایونو کې وسلوال ترکش لري. پر تازه جوړ سو پوستو د افغانستان درې رنګ بیرغونه ډیر ځوړند سوي دي، خو په څنګ کې ځینې ځایونه د افغان ځواکونو پوستو ته ډیر نږدې د وسلوالو سپین بیرغونه تر سترګو کېږي. د هلمند امنیه کمانډان د ځینو نو جوړ سو پوستو د پولیسو څخه لیدنه کوي، ځکه هغه د میوند ولس دغه عملیات پر مهال چې نادالي ته غځېدلې لارې پرانیستله نه وو. د پولیسو پوستو ته نږدې ژوند عادي ښکاري. د لارې تر څنګ ماشومان څاروي پیایي او کروندګر د کوکنارو او غنمو په کروندو کې اوبه لګوي. کوکنار پریمانه کرل سوي دي، اما په یو شمیر کروندو کې د اوړي د موسم کرل سوي کښتونه لکه جوار او پنبه نه دي ټول سوي. دغه او د ملکي کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو ټپونه دلته د تیرې سوي جګړې د شدت ښودنه کوي. وروسته د اتو میاشتو زه د یو شمیر افغان مسلینو او سرتیرو سره د نادالي مرکز ته ولاړم. د ولسوالۍ دروازه تړلې ده. د امنیه قمندانۍ ودانۍ چې اتم میاشت پکې سلګونه سرتیري محاصره ول مرمیو غلبېل کړې ده. بازار بند دی، د ځینو دوکانونو دروازې پرانستې دي، خو توکې یې نسته. دلته سرتیری وایي وسلوال مقاومت نه کوي خو ماینونه کوي.
هغې نه ملاقات کړی ده، بس داسې وګڼه چې دوه نیم زره مینده به فسحه کړي او دې محل ته ځان رارسولی تر څو پورې دا بس غلي دا به ټول زغله وو او انشاءالله تعالی دا به موږ نیسو له خیره.
کامران د طالبانو طرف ډېر زیات تیاری کړی، موږ لاندې نه شو پاتې تیارو بمبار په وګه همرای داسې مخ یو دوه کمه پاتې چې په یو کم چې دی کم پیمان دی بل کم چې دی کم شاهین دی.
که څه هم حکومت څه نه وایي، خو ویل کېږي د میوند ولس عملیات چې د نادالي د لارې د پرانیستلو لپاره پلان سوي وه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو پر ځای به یې د خالد په نوم پراخ عملیات ډېر ژر پیل سي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکنور کینتوس په نادالي کې آزادۍ راډیو ته وویل په دې بسنه نه کوي، عملیات نور سیمو ته هم غځوي.
یګانه چیزی که اونها فعلا استفاده میکنن مین گذره
دی وای یوازنه کار چې اوس وسلوال کوي ماینونه دي. دوی په لارو کلینیکونو مکتبونو او مسجدونو کې ماینونه ځای په ځای کوي، ځکه نو موږ د عملیاتو د تاکتیک له مخې قرار پر مخ ځو. موږ د خلکو څخه مرسته غواړو. که خلک مرسته ونه کړي امنیت نشو ټینګولی. ولست د دوی د پټن ځایونو په اړه معلومات راکړي چې موږ په ضد عملیات وکړو. د سه شنبه په ماپښین مو د نادالي مرکز ته دغه سفر د څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېدی. که څه هم حکومت په لنډو ورځو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي، خو خلک وایي طالبان د کوکنارو د شری تر ټولولو نه غواړي جګړه وکړي، ځکه نو د هلمند د سختو ورځو او ناامنیو موسم او د اوړي تودو جګړو ته ډېرې ورځې نه دي پاتې. محمد الیاستی، آزادي راډیو.
د نادالي ولسوالۍ پر وضعیت مو رپورټ اورېدی. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په روانه جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د هلمند وروستۍ پیښې ته پام اړولی او لیکي. افغان او د ناتو چارواکي وایي لښکرګاه ته نږدې په یوه کور کې د نهو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼې د پیښې په اړه د هلمند والي د ویان له قوله لیکي چې ویلي دي افغان او ایتلافي ځواکونو د شنبې په ورځ هغه وسلې او مهمات وچول چې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې یې له وسلوالو طالبانو نیولي وو. چاودنې یو کور ویجاړ کړ چې د شپږو ماشومانو په ګډون نهو اوسېدونکي ووژل. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د ایتلافي ځواکونو یو ویان بل سلون وویل چې ایتلافي ځواکونو ته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه رسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو د وچ ملاتړ ماموریت په هلمند کې په یوې بله پیښه کې هم د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنې ویلي وو چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکو ادعا کړې وه چې د امریکا د پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 22 ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیجیټل ژورنال وړاندې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ته په اشاره لیکي په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر په دې هیواد کې 8400 انتنه دي او د دغه ماموریت مسؤول امریکایي جنرال د 5000 نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو محارب ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسېدلی، خو داسې ښکاري چې د ټرمپ اداره لکه د یو شمېر نورو هیوادونو په څېر په دغه هیواد کې پوځي حضور پراخوي. نړیوال بانک په خپل وی پانه کې په افغانستان کې د کرنې د ودې په برخه کې د اوبو لګولو د یوې پروژې یادونه کړې او لیکي د بلخ په خلمو ولسوالۍ کې بزګر اوس کولی شي چې خپلې شاړې ځمکې په سمسورو هغو بدلې کړي. د خبرونې په وینا د دغې پروژې ګټه 1400 کورنیو ته چې په کرنې او باغدارۍ پورې تړلي رسیږي او هم د بزګرو د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کوي. دغه پروژه د اوبو خور د کانالونو د رغولو او پراختیا ورکولو د پروګرام یوه برخه ده چې هدف یې په مشخصو ځایونو کې کرنې ته وده ورکول او د حاصلاتو زیاتوالی دی. د محمد اشرف په نوم یوه بزګر دې خپرونې ته ویلي چې هر کال به دوی خپلو ځمکو ته د اوبو د ویالو پر ټینګولو له 15 لکو زیاتې افغانۍ لګولې. له شګو ډکو بوجیو به یې د ویالو استنادي دیوالونه انکلکول چې اوبه خپلو کروندو ته ورسوي. خو اوس د دغه نوي کانال په جوړېدو سره نور له دغه لګښته خلاص شوي او ټول دهقانان خوښ او خوشحاله دي.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي استرالیا ته د سفر په لړ کې د دې هېواد له چارواکو سره له استرالیا د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی. بله خوا تمه کېږي ولسمشر نن له استرالیا څخه انډونیزیا ته ولاړ سي. وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د سه شنبه په ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه، د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې. د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یوه هوایي شرکت د 150 تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. د تاجکستان پولیسو 2 کسان د دې هېواد په جنوب کې د چاودنې سره د تړاو په تور نیولي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف د اول وار لپاره د اداري فساد د هغو تورونو په اړه څرګندونې وکړې چې د اپوزیسیون فعالانو قربان دی لګولې دي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د هېواد امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ ګڼي. دوی له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه لري. تفصیل د ناجي صفي په راپور کې.
د مشرانو جرګې د سه شنبه ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره په امنیتي مسایلو سرخېده، اکثرو سناتورانو اندېښنه وښوده چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له څرګندونو وروسته یې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو امنیتي چارواکي وغواړي او د سناتورانو اندېښنې ورسره شریکې کړي.
کوم نامنې چې په سرپل، فاریاب، جوزجان او نورو ولایتونو کې دي، د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو مشر هاشم الکوزی باید مکلف دی چې امنیتي چارواکي کمیسیون ته وغواړي او دا موضوع جدي مطرح کړي. موږ په کراتو دا خبره تکرار کړې چې په ژمي کې باید عملیات شوي وای، خو په خواشینۍ سره تر هغې چې ولایت یا ورسوالۍ سقوط وکړي بیا هغه مهال قوتونه ځي.
مشرانو جرګې تر دې وړاندې هم ویلي چې د محل د هېواد 15 ولایتونه د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي او په 13 ولایتونو کې جګړه روانه ده. سناتور عبدالله قرلوق د جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې لا هم وسلوال مخالفان په کندز کې فعال حضور لري او که چیرې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، دا ولایت به یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي.
اگر در صورتی که در رابطه با کندز
کچیری حکومت د کندز د امنیتی ستونزو د هواری لپاره جدی اقدامات وکړي، د دې ویرشته چې دغه ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي، ځکه په 4 کیلومتره کې لا هم مخالفین حضور لري، د خلکو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د نورو ولایتونو د ناامنیو تر څنګ سناتور لطف الله بابا وویل چې د ننګرهار ښار ته نږدې سیمو کې هم امنیتي ستونزې ډېرې شوې او په وینا چې د وسلوالو لخوا ولسی خلک او قومي مشران وژل کیږي.
ننګرهار ولایت کې په دې
وروستیو ورځو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ځینې سیمو کې پولیسي وژنې شروع شوي دي، قومي مشران وژل کېږي، سپینګری وژل کېږي. د رڼا ورځ باندې تقریبا دوه ورځې مخکې د روداد ولسوالۍ چې خاص تقریبا په 40 کیلومتره یا 50 کیلومتره کې پرته ده، د هغې مربوط یوه قریه د کترغې په نوم باندې چې هغې کې دوه قومي مشران، یو د قلم په نوم باندې او یو د عبدالوحید په نوم باندې، دا د مخالفینو د خوا نه په رڼا ورځ باندې ووژل شو.
خو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړه او د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې بې ځایه وګڼلې او وویل چې دا مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
د امنیتی وضعیت په اړه هیڅ ډول اندېښنه نشته. د افغانستان خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري لري. موږ ویلی شو چې دا مهال په هلمند، کندوز، بغلان، هرات، فاریاب او د هیواد په ختیځ او نورو سیمو کې پوځي عملیات روان دي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د ځینو سناتورانو په وینا د هیواد یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او که چیرې حکومت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ممکن امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې شي.
عمر دل چې د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې پر ناامنیو اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې یوازې جنگ نه دی چې د افغانانو د مړینې سبب کیږي. په نورستان کې د شری ناروغۍ ځینې ماشومان مړه کړي دي. د نورستان چارواکي وایي چې وسلوالو لا هم په دې ولایت کې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین مخه نیولې ده. روح الله انوري جزئیات راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې په کامدیش کې د شری ناروغي موجوده ده چې له امله یو شمېر ماشومان مړه شوي او په لسګونو نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي.
په کامدیش په څلورو کلو کې دا مشکل دی او دا هغه کلی دي چې د دولت د حاکمیت نه ډېر لرې دي. هغې کې تکیګل دی، منډګل دی، برمنډګل دی، سارک دی او مردیش دی. د هغوی د لاسه تقریبا په لسګونو ماشومان په همدغه مرض باندې اخته دي، د شری په مرض باندې، او په هغې کې حدودا 15 نفره شاوخوا مړه شوي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی.
والی وویل دوی څو ځله سیمې ته د ډاکټرانو او واکسینو د لیږلو هڅه وکړه، خو هلته واکمن وسلوال طالبان ډاکټرانو ته ګواښ کوي چې که چیرته د دوی واک لاندې ځایونو ته داخل شي بې مسؤلیت په خپله غاړه دی.
ولې هغه خلک چې د افغانستان د ملت په بچیانو باندې زړه نه سوزېږي، د هغوی بچیان هلته مري او هغوی تماشا کوي، نه خپل ورته خدمات وړاندې کولی شي او نه دې ته پوهېږي چې صحي ټیمونه هغه ته هوته لاړ شي.
د کامدیش اوسېدونکي هم وایي چې وسلوال طالبان ښه ګوري چې په هر کور کې ماشومان په شری اخته دي. په لسګونو ماشومان د همدې مرض له امله مړه شول. د یو شمېر مړو شوو ماشومانو جنازو کې هم برخه واخستله، خو بیا هم ډاکټرانو او د واکسینو کارکوونکو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د پولیو ضد واکسین هم بعض وخت کې ورته اجازه ورکول کېږي، بعض وخت کې مخالفتونه کېږي د مشرانو لخوا، نو دغه واکسیناتوران چې دي دغه مخنیوی کېږي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالېږلي غږیز پیغام کې ویلي چې دوی د روغتیا کارکوونکو مخالفت نه کوي او ډاکټران کولی شي چې کامدیش ته لاړ شي او هلته د شری ناروغي کنټرول کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. دغه راز د ساينسي پروګرامونو یو بل برخه هم د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې ځای سوي ده چې په سو شیبو کې خبرېدو ته چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو څیړونکو د سوریې په ادلب ښار کې د هغه مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړي چې لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي دي. په اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله ل اجمل ان څخوري.
ملګرو ملتونو د سوریې په ادلب کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څیړنو کمیسون په یو اعلامیه کې دا برید چې لږ تر لږه 50 کسان یې وژل غندلې. په اعلامیه کې د هغو روغتیایي تاسیساتو هدف ګرځول چیرې چې د دې برید قربانیان تر درملنې لاندې و هم غندل شوي او دا یې د جنګي جنایت سره برابر او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په بروکسل کې خبریالانو ته وویل ټولې نښې نښانې داسې ښیي چې دا یو کیمیاوي برید دی او د هوا له لارې شوی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر دې پیښې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر ویلي دا برید ناوړه برید دی او له پامه نشي غورځېدی. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باور لري چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د دې برید مسؤل دی. ښاغلی سپایسر وایي فکر کوم دا چې څوک دې د خپلو خلکو پر ضد د ښځو او ماشومانو په شمول له کیمیاوي وسلې کار واخلي داسې څه نه دي چې کوم متمدن هیواد پرې سترګې پټې کړي وی مني او وی زغمي. فکر کوم دا داسې څه دي چې موږ نن ښه روښانه کړل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ویلي چې بشر الاسد د دې ډلې ایزې وژنې مسؤل دی او پر هغوی چې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي غږ کړی چې د خپلو سیاسي ستراتیژیکو او اخلاقي مسؤلیتونو په اړه یو وار بیا خبر وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون ویلي که چیرې ثابته شي چې دا برید د سوریې حکومت کړی نو دا به له پوښتنې پرته جنګي جنایت وي او له دوی سره به یې حساب کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردغان دا برید غیر انساني بللی چې د سولې خبرې له خطر سره مخ کولی شي. د ترکیې د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې اردغان دا خبرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د سوریې حکومت دا رد کړی چې کیمیاوي وسلې کارولی او ویلي دي دوی د خان شیخون په خارګوټي کې د ترهګرو د کیمیاوي وسلو یو ډیپو له منځه وړی. د سوریې حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي دا برید د 322 روسي جنگي الوتکې په وسیله شوی چې د کیمیاوي وسلو د انتقال وړتیا نه لري. د سوریې پوځ هم د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي. د سوریې د بشري حقونو د سار برتانیې میشتې ډلې او د سوریې د طبي پاملرنې د ادارو ټولنې ویلي په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر له 100 پورته دی او د 400 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. رپورټونه وایي ګڼ ټپیان د تنفسي ستونزو سره مخ دي. په سوریه کې د دې کیمیاوي برید په اړه رپورټونه د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د سوریې او سیمې د راتلونکي په اړه د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس څخه مخکې خبرېږي. د سوریې په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 300,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیر خبرونه د ازادي راډیو د ویب سټ د لارې واوري یا یې هم ډاونلوډ کړي. ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په هانګ کانګ کې یو الماس چې پینک سټار یا ګلابي ستوري نومیږي په څه باندې یو اویا میلیونه ډالر وپلورل سو. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دغه الماس 9.5 قیرات وو او د پینک سټار یا ګلابي ستوري په نوم یادېده. د سات بایس په نوم برتانوي شرکت چې لیلامونه کوي وایي دا الماس د سې شنبې په ورځ په 1.2 میلیونه ډالر وپلورل سو چې د قیمتي ډبرو یا ګڼو د خرڅلاو په برخه کې دریم نړیوال ریکارډ جوړ کړ. دغه بیزوي ډوله الماس ته تر پلورلو د مخه 6 میلیونه ډالر بیه ورکړل سوې وه. تر دې 3 کاله وړاندې په جنیوا کې د همدې شرکت په یوه بل لیلام کې یوه قیمتي ډبره تر دې په لوړه بیه پلورل سوې وه، خو هغه معامله د پیرودونکو لخوا د بیې د نه پرې کېدو له کبله فسخ شوه. دا تر ټولو لوی بې عیبه ګلابي رنګه الماس دی چې د امریکا د ګوهر پیژندنې موسسې لخوا درجه بندي سوی دی. د سات بایس شرکت وایي دا قیمتي ګوهر د هانګ کانګ د ګڼو یوې کمپنۍ چاو تای فوک واخیست او دوه نورو داوطلبانو ته یې ماته ورکړه. تر دې مخکې د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس چې تیر مارچ په لیلام کې پلورل سوی و اوپنهایمر بلو و چې بیه یې 6.5 میلیونه سویسی فرانک و چې دا د 5.6 میلیونه ډالر معادل دی. تر هغه د مخه ریکارډ بیا یو ګلابي الماس جوړ کړی و چې په 2010 کال کې په 6.2 میلیونه ډالر پلورل سوی و.
خبریاست د چاپیریال لپاره یو تر ټولو زیات مضر شی میتان گاز دی. د دې گاز په تولید کې څاروي په چیره بیا غواوی زیاته ونډه لري. د څېړونکو په وینا غواوی د مځکې له 10 تر 15% پورې میتان گاز تولیدوي چې په سلو کې 15 نوي میتان گاز د شوند وهلو په مهال د غوا له خولې راوځي. د غواو شیدو او د غوایانو غوښو ته د اړتیا د زیاتېدو له کبله د دغه حیوان شمیر په زیاتېدو دی او په نتیجه کې ګلتوني ګاسونه ډیریږي چې چاپریال ته زیان لري. څېړونکي هڅه کوي چې غواو ته مناسب خوراکي رژیم ومومي چې آزوقه یې ژر هضمېدونکي او په عین حال کې زیاته اندازه غذایي مواد ولري څو د شیدو او غوښې د تولید د زیاتېدو تر څنګ ګلتوني ګاسونه لږ ولري. په تیرو 50 کلونو کې په نړۍ کې د غوښې تولید په سلو کې 80% زیات شوی او ډېرې سیمې د غواو څرولو ته ځانګړې شوي دي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني دا ونی د هغو دوستانو لیکل پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. له کونړ څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 کلونو راځي چې تقاعد اخیستي خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلې دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د ګرانو او خوریکشانو د سراسري اتحادیه لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دی چې د خبرونه په سر کې به د هغه سرګندونی و او بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته ورسو. شغل عادل د یادستون په اړه راتوول
د افغانستان د خوریکو او مزدورانو سراسري اتحادیه تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کم کارکونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر زحمتکش او خوریکر حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په دې تاسو سره باید وایم هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی تاسو سره باید وایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللی دی خو په ډېر مایوسۍ باندې په څو څو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوښتی دی. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی خو چې اوس تقاعد شوي دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپلو لاندې شوي دي تلف شوي دي په وخت نه دي ورکړ شوي او هغه کارګر او خواریکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسو سره باید وایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. په ډېرو مواردو کې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلک مراجعه کوي هغه خلک باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلک چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو دپاره توجه وکړي نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي بل خوا بیا د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي مثلا د هغې کورونه کرایي دي د هغې برق بیلونه دي هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په رابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي په وخت باندې مزد ورکړل شي او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډیرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسه وګریوان.
ډاکټر صاحب، دسته تاسې هیله وشوه ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي؟ موږ هم دا هیله لرو، او زموږ دوستان هغه یوادول چې د دغه ستونزو سره مخامخ دي هغوی هم دا هیله لري. خو لکه چې موږ تاسې ګورو لس پنځلس کاله تیر سول خو دغه ستونزه حل نه سول، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسې دا راته ووایاست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسي، عملي لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا یې حد اقل راکمه کړي، څه باید وسي؟
زمونږ په نظر باندې که چېرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع دپاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت ته لګیا دی کار کوي. دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړ شوي. تاسو معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهمدار هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او اسحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا دغه سازمان سره الحاق شوي دي. خو ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري خودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی. نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی دغه سازمان سره الحاق کړي دي حتی پوښتنه ترې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي، په دې رابطه باندې څه کړي دي. دا چې کارګري اتحادیه خو ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره په دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اتنا ونه کی، هغه پلی نه کی، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواری به تر یو وخت وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر، کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همداسې وي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیې مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډه د ملرو دوستانو، بیا به تاسو نور شکایتونه په ګډ وارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، حاجی مولا خبری کوم د زابل ولایت خواریان د سیمې څخه. از موږ د خواریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو په شل وارې کې یو تلیفون مرخېږي، نو که زموږ غږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي
یو لار وسنجي دا یو زموږ ډېر غټ مشکل ده. د منطقې د خلواریانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. سلام مننه ستاسو.
بلی السلام علیکم محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورو ولایت نه در باغو څخه پورې بار کلاسو کرے کی بس راجی اور راجی ترو سے کون بس تے یو شے مسنا او دو مہینہ دا دا سیرا مشران بشیرا باسی او ون دی خوری تیمان تے نہ ورگی ایکاری رو دی خوری دی سرکو دی خوری برمو دی خوری دا غیر حکومت نہ دی رکی گی. وچنا
السلام علیکم زدی ازادی را دو گھر کوں کو تے سلامو نوائم بعد سلام خالد خبر کوم لکابل نه دما پیغام دغه د خاص د ازادۍ راډیو کارکون شوشته مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لکه 300 لکه د 1500 لکه روپۍ دا ولې تیر پکې کړی هغه سره پرک شو دا کوم وطن ته وتښتېدی. آیا دغه اوس خلک کومې مرجې ته اوس ارزو کې چې دغه پیدا کړي بینمینال ته د افغانستان سفارت هلته یا چې دغه کومې مرجې ته خلک لاړ شي مقصد چې دغې دغه پیسې د مسلمانانو ته پیدا کی تغی دا دما یو سوال د کړي د زغه تاسو وي ست ان شاء الله تعالی چې د خلکو به ډیر غټ ثواب تاسو وګټي او د خلکو ډیر غټ دنیا وي غ سره په لټکري دي د ډبل شاپ نامو د غ سره په نورم په مخه ښه.
بله السلام علیکم زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیک باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ د مخابراتي شبکې چې د افغان بیسیم دی کروشم دی د شخص کار نه کوي موږ غواړو چې د نور خدمو تراسم کی و سلام په احترام.
ازادۍ راډیو ته مو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو تن خبرکې انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي کله یو ځای کله په بل ځای کې ځای ورته وټاکي یا چې بل ولي راشي بیا هغه رد کړي. نو په همدې طرز کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یو څو نفر دي چې نوشانو رنینه کړي دغه هم په دې معلمینو په نمرو کې لاس وهي. وسلام په احترام.
زهر ولی خان د ننګرهار ولایت د اساره کې غلجوي د ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته سبتومه او غواړم د ازادۍ د راډیو د کارکونکو څخه چې ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي. ما څلور کاله دلته په د اسارک عمومي کلینیک ده د راغه د سچي په نامه باندې لیکې وظیفه اجرا کړه. دلته ډاکټران دي هغه په واسطو باندې مقرر دي او دغه ډاکټرانو چې څه خپل خپلوان دي هماغه راوستي دلته مقرر کړي دي. دلته نوکریوالی سیستم نشته غیر حاضری خډیره موجوده ده. د کلینیک سامان آلات ټول وړل کیږي کورو ته پکیږي او سره د هغې د وزارت سیتامی په پالیسۍ کې هیڅوک نشي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي خو دلته زیات کسان له یو پامیل څخه دوه نفره پکې کار کوي او د دغو دغه اسناد په وزارت سیتامی ته هم رسیږي معلومات یې هم کیږي چې دا پلانکی د پلانکي ځای چې ظاهران دې ته چې وزارت څنګه په دې باندې غلی ده او اقدامات نه کوي.
الو السلام علیکم زه لالی ملنګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپتمبر لکته مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تل سوي دي په دا درې کاله زه قسم امر ته اخ سي فهم چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه پدنه وتل دي نه کتابونه ستا نه استادان ستا او بل کتاب خاګانی اخلي کیږي خانانه جوګو ته چی. نو ما هله دا غواړم چې ما پیغام تاسو ته ورکړم. و سلام خدا پاک مې کامیاب لره.
زما دا پیغام دی کوم درته مولوی ګل محمد خبر کوم د کوم دواوي چې د افغانستان په څیر د ټول دواليان او جران ټول ډاکټرانو موږ نه مسلکي ډاکټر یو ځای ستاسو کوم کې نه کوم چې په خاني کې ټول دواوي اکثره غلا کیږي او خسیره غلط دواوي د پاکستان سره چې ګوري ژوند مې سره خدونه ونه وتی او سم مسلکي ډاکټرانو و ته تل چې د ټول ډاکټرانو ته بشاري توزیع د ټول پر او خبر کوم کسر دی چې باید افغانستان ته اسکار وکړي د سرحد باندې نیوز وکونه ولې د افغانستان لپاره نیوز وکونه ولې د تجارت زراعت باندې کار وکړي فروغ باندې کار وکړي د افغانستان خلک احتیاج دا وسنۍ مهاجرین روان د دوه کار نه چې زمتونو کارونه وکړي هر ورځ باید خدمت وي نوې کار د حکومت لپاره دولت لپاره یا لاسته راوړنه ده.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزاد خان من اولیم ده هلمند ولایت ده شرکی لشکر بازار اوسیدون کویم. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي. زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته. زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي.
الو سلام علیکم، زه بلحسین د فراه ولایت څخه خبره درسره کوم. وروره زه مکوانم پر دا لارې مسکر ډېر پذابوي، پیسې غواړي، هره پوسم راګرځوي وای. ستا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای، 2000 راکه، 1000 روپۍ راکه، ډېر هم سخت پذابوي. دغونه کرایه نه پاتېږي لکه دوی شي غواړي. نو زه تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو شکایت مو واخیستی. دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسؤلینو سره شریکوو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي، او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري درسره کوي. مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیرې بیا هم درسره ولیکئ چې د خبرونې په پای کې اعلانېږي. بیا هم اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایست. ازادي راډیو یې په امانت سره خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی
لوک چې زاست کوي، ظلم کوي، ستم
کوم زور کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې دی راځي بل نوم واخله تاسو به وایي چې چانو واخلې.
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.